ستړي مسی وخت د سهار لس بجې شپې نن د زیارت ورځ د 2010 میلادي کال د فروری 8مه نیټه ده. په یو بله ګړې کې مزه عبدالحق کلی کوم. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ او د فضايي حملو چې کما فضايي حملې سره یو بل باندې کړي دي، په دې اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو. او په پای کې ورته سندرې جادوګری خپرونه لرو. خو د دې تر څنګ د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه سپینې غوښتنې دي، په دې اړه رپورټ لرو. په اول به شانګونه رای خبرونه.
لومبه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکیچن دي، د پاکستان فوزی او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره په بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. پولیس د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت د قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د دویمې ورځې خبرې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرخه حالات کړکیچن دي، د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلیمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. پرون په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف، د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسیف علي زرداری، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پارلیمان د دواړو خونو مشرانو، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ګډون درلود. له غونډې وروسته شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویل چې ټول سیاسي مشران د هیواد د امنیت لپاره یو دي. ولسمشر عارف الوی نن ماسپښین 3 بجې د پارلیمان شریک غونډه هم راغوښتې ده. د هند د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې د دوی نیول شوی پایلټ ابینندن دې ورته وسپاري. دغه جهاز پاکستاني ځواکونو ویشتې او راغورځولې وو. په عین حال کې دواړو هیوادونو په یو بل د کنټرول د کرښې نه د سرغړونو تورونه پوری کړي دي. هند په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښتی او هغه ته د سرغړونو په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. بلخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نشي لرلی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به په افغان سوله منفي اغیز کوي. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بله غونډه د خالی یا شنبه په ورځ را جوړه شي. په قطر کې د طالبانو دفتر یو استازي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، مشال لیډو ته ویلي چې نن او سبا د مکه او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې پر مخ وړي. دا 5م ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوی دي چې خبرې ګټورې دي، خو نور تفصیلات نه دي ورکړل شوی. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د اتحادیې مشرانو وویل چې په ټولو قبایلي ضلعو کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي او دا د حکومت ذمهواري ده چې دغه تاوانونه پوره کړي. د اتحادیې یو مشر ملک وارث خان مشال لیډو سره په خبرو کې د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
دروپ صوبو کې خود دو حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته تر اوسه پورې هغه 3% ایوارد خبرو چې موږ نه راکې بیا وی چې دا سره بل روپی مونږ کا بایل ورکو نو کم ځای کې دا پکې نو شان سټر کې 2% کړی و چورم بای به کا بایل بادو اوس کا بایل بادو ول دې په ځای پر خپل چې در په در دی خورې په سر دی.
د اتحادیې ویلي چې حکومت اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ورګډولو په پروسه کې د بدلون کم پلان لري، نو باید په دې اړه له دوی سره مشوره وکړي او په دوی له بهره فیصله ونه منل شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د کوریا ټاپو وزمې د جوهري وسلونه د پاکولو په اړه د دویمې ورځې خبرې پیل کړې دي. نن د ویتنام په پلازمینه کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ولسمشر ټرمپ وویل هغه له پیل څخه هم دغه خبره کړې چې ویې له وزنامې ته د رسېدو لپاره بیړه مهمه نه ګڼي. کیم جونګ اون چې د خپل ترجمان په مرسته خبرې کولې وویل د لوزنامې په اړه څه ویل بله وخت مخکې وي، خو ولې دا احساسوي چې د خبرو اترو نتیجې به ښه وي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رایې ورکړي. د یو قرارداد د منځوریدو لپاره اړینه ده چې نه رایې وګټي او د ملګرو ملتونو په مستقلو غړیو کې څوک مخالفت ونه کړي. ځینې سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي امکان دی چې د امریکا قرارداد به نه رایې وګټي خو د روسیې د مخالفت یا ویټو له وجې به ناکامه شي. تمه نه کیږي چې د ماسکو مسوده به ضروری نه رایې وګټي او د امریکا د ویټو نه بغیر به هم پر مخ لاړ نه شي. خبري ایجنسونه وایي د امریکا په قرارداد کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر نه د نړیوالو څارونکو په موجودګۍ کې په وینزویلا کې د آزادو پاکو او باوري انتخاباتو ترسره کولو ویل شوي. بلخوا روسیې د خپل قرارداد په مسوده کې د وینزویلا پر ضد د زور د کارولو په دړکو خپل فکرمندي ښودلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسېدلی دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړي کولو اجازه ورنکړي. د ولسمشر پوټین سره د خبرو نه وړاندې نتنیاهو ویل د سیمې د قرار او امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر د ایران او د ایران د لاسپوسو لخوا راپیښ دی. روسیا د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم نړیوال اتحادي هیواد دی او د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. تیر کال د روسیې په مرسته شوې د یوې لوزنامې د لاندې ایران ژمنه کړې وه چې د اسرائیل د اسانتیا لپاره به د شام د ګولان سیمې نه خپل وسلوال بهر ساتي. ولسمشر پوټین د اسرائیل د وزیر اعظم سره د لیدو نه وړاندې خبریالانو ته وویل د سیمې د صورتحال او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کول مهم دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پروانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان او هند ترمنځ د دوه طرفه هوایي بریدونو وروسته پرون ناوخته د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو ته په بنده کوټه کې معلومات ورکړل. هغه خلک چې په جنگي حالاتو کې د جنگ شکار شوي هغه دغه ممکنه جنگ ته څنګه ګوري؟ د فاٹا گرین الائنس په نوم د قبایلی زیرو سیاسي اتحاد وایي چې حکومت د پخواني فاٹا په خیبر پښتونخوا ګډولو پر وخت چې کوم وعده کړي دي هغه لا نه دي پوره کړي.
لستونه چې جوړو کم شی چې یو طریق کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوی. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ وو هغه ته کمپنسیشن ملاو شوی دی او کم غریب خلک چې وو په منځ کې پاتې شوی دی.
او سندری جادوګری د سارنګې د نومیالي استاد منیر سرحدي ژوند او فن ته ځانګړې سره ده.
منیر ډیر لوی آرټیسټ کله هم سره ډیر کار کړی دی. منیر سرحدي د هغې د آرټیسټ بالکل ضروري ضروري آرټیسټ
پایل د پاکستان او هند له کړکیچ څخه. لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان او هند ترمنځ دوه طرفه هوایي بریدونه سوي دي او کړکیچ زیات سوي دي. نړیوالې ټولنې هم پر دغه باندې خپګان ښودلې دي. پرونه وخت د پاکستان حکومت د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې وه او په بند کوټه کې معلومات ورکړل شو. دا چې دې اړه باندې نور څه تفصیل دي زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد سره په ټلیفون لاندې. طاهر خان صاحب تاسو ته ورکړلی وایم که مهرباني وکړي د دې نور تفصیل را سره شریک کړي.
ډیره مهرباني ستاسو. نن سهار د بیګا د ناوخته چې کومه غونډه ختمه شوې وه د حکومت لخوا را بللې شوې وه. د پارلیمان کې چې کومې سیاسي ډلې دي د هغې مشران پکې وو. شهباز شریف پکې وو. دغه رنګې د پیپلز ګوند خورشید شاه وو پکې. نو د نن بیانیه چې کومه خبره شوې ده په هغه کې دا ویل شوې دي چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې جنگ لار نه ده او باید چې جنگ پر ځای د امن کوششونو ته اهمیت ورکړي شي. دویم دا و چې تیر ماښام چې کومه غونډه شوې وه په هغه کې د پاکستان د فوج مشر هم وو او هغه هم معلومات ورکړي وو ګډون کوونکو ته. دې سره سره د پاکستان خارجه وزیر چې په دې وروستو کې کم سفارتي کوششونه کړي دي چې هندوستان سره د کشیدګۍ کمه شي هغه هم معلومات ورکړو. یو خدا نن بیا دویم د پارلیمان مشترکه غونډه هم رابلل شوې ده درې بجې د پاکستان په وخت باندې. د کابینې غونډه هم وزیر اعظم رابللې ده او د مشترکه د پارلمان د غونډې مقصد هم دغه دی چې د ټولو ډلو د ټولو ګوندونو یو نظر مخې ته راشي، او دلته دا ویل شوي دي چې بیا د دې غونډې وروسته به یو قرارداد پریکړه لیک هم هغه په اسمبلی کې منظوري کړي. بیا بله مهمه خبر ده چې نن سهار د پاکستان چې کومه د هوا بازی اداره د سیول ایویشن اتارټي هغه بیا اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د نن د مسافرو د جازونو تګ راتګ باندې بنن تر شپې 12 بجو پورې بندیز وي. دا بندیز 13 ورځ لګیدلی و کله چې پاکستان د اعلان وکړ چې دی د هندوستان دوه الوتکې راغورځولي دي. او بل نن سهار چې کوم د ټرینټ د لاهور نه چې کوم سمجوتا ایکسپرس په نامه باندې اورګاډي دي د مسافرو هغه نن نوې تلې هغه منسوخ شوی دی، اته به دې باندې روانې ده. دویم چې کوم دوستي بس د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې د واګې د پولو نه تیریږي را تیریږي هغه تر دې وخت تاسو سره خبرې کوم، هغه د واګې طرف ته ولاړ دی، اجازه تر دې وخت نه ورکړی شوی چې هغه د هندوستان طرف ته لاړ شي. دا تازه شیان چې تاسو شریک دي.
ډیره مننه تارخان صاحب په دې اړه باندې تاسو تفصیل راکو. تاسو ته شهر ورځ غواړم چې به هم کوم پرمختګونه کیږي هغه به د سره شریکو. خو دلته هم دې موضوع پاتې کیږي، او هغه هم دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر د سرګندونو په جواب کې ویلي چې د هند او پاکستان روان کړکیږي د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایي صبغت الله احمدي د چهارشنبه په ورځ په رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دواړو او کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي د کمیدو هله څرګنده کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه په افغان سولې منفي اغیز کولای شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده، او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدي د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کله نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 40 کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي کنه؟ دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
لکه څنګه د رحمت الله افغان په رپورت کې دا پوښتنه وکړه چې آیا دا به اثر وکړي کنه، وکړي زموږ همکار شاهین بنری هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبره چې پاکستان پر ضد د هند اقدامات به شاید افغانستان د سولې لپاره شریکې هلې ځلې اغېزمنې کړي، له کارپوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په 26 نیټه قریشی د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولي سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي. د سیمه ایز چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهمه ونډه لري، او کچره د هند او پاکستان اړیکې نور خرابېږي نو ارومرو به د افغان سوله په پروسه خپل اغیز پرېږدي.
دا کومه ملانو را سخته شي، یو به کمپلیټ ایر کاریډور باندې د ځمکې تګ راتګ به هم شاید چې ریسټریکټډ شي فوجي کاروایانو ته به فارغ شي. نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي، نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکې په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجیانو ته سپلای، دا خو ټول بچ زلمی خلیلزاد صاحب دا غټیم یا طالبانو هغوی ټیم دا به پاکستان ته هم ځي راځي، دایره خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي.
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل اسف غفور هم ورته څرګندونه کړې وې چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون ښودلې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. په کابل کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو پو انتظار خادم وایي د پاکستان او هند د اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. نو موړه زیاتوي
اصلا د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو یو خيار لار ده، ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډولې نکی تر څو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات غواړي. دوی هم دا دي وایي چې تمنګه دنیا او خاص کر امریکا د هندستان له گزاره خوندین کی او یا هم زمونږ په منځ کې مداخله ونه کی او زمونږ غړي کې جوړ نه کی، که سبا مونږه مثبت رول ادا نه کړی شو نو دا به زمونږ ګناه به نه وي. دا اصلا تر ډېره په هدف پورې کلیوال تکتیک دی، ولې دوی د پاره یو فرصت دی.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي. د دفاعي چارو یو پو او د پاکستان د فوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای ک چرې د هند او پاکستان خبره جنگ ته زی، نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټول سیمه با خپل اثر پرېږدي.
په دې باندې خو اشرف غنی لګ بد هم کړی او ویل چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هغه هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نه کوي، لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به دا غینه ضروری خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي، ایران به متکیږي او بلکې ټول علاقه به دا غینه متاثر کیږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروسته حمله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. بلخوا پاکستان د فروری په 28 نیټه وویل چې د هند د هوایی ځواک دوه جټ الوتکې د هیواد په حدونو کې ویشتلي او یو پایلټ یې نیولی دی.
د شاهین بونیری رپورټ واورېدی. د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي او د دواړو هیوادونو کارپوهانو ترې وحده پورې تاوان هم کړی. کاروبارانو، پوهانو او نړیوالو اژانسونو ویلي چې که د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کېږي او یا فضا همداسې خړه وي، نو نه یوازې پر سیمه سیمه ییز کچ بلکې پر نړیوال سطح هم اقتصادي ستونزې پیدا کولای شي. پوهان وایي جنګي فضا به پاکستان او هند پر ولس مستقیم اغېز ولري. پامیر صاحب موضوع څېړلې ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغېزمن شوي دي. کاروباریان، پوهان، رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچ اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې پارولې دي. دوی دا څرګندونه پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړي چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایۍ پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي پولیس سرتېري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوې دلی ویلي دي چې د فبروري پر 28مه د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې پر مرکز برید کړی، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنی غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28 شلمی پر سهار د هند او پاکستان د نختی خبرونو تر خبرېدو وروسته د ونډي بازار ډیر تاواني شو. د وای د ورځې په وګدو کې چې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواو د زغم غږ وکړ او نوې دلی او اسلام آباد هم خپل دریض نرم کړ، نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید. بازار بیرته خوشو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټ تاوان کړی وو، خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواو د مذاکراتو ټینګار کړي، نو بازار به بیا ښه شي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15 شپږ ورځې هم جنگ کیږي، نو پاکستان به زخت تاواني شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په
کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي، نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي، ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 تر 15 ارب ډالر پورې تاوان کوي، ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر 200 ارب ډالر پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسي چې دا تاوان پوره کړی سي. نو که اوس په سیمه کې جنګي حالت جوړیږي، نو دواړه هیوادونه به له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه چې د بهرنۍ سرمایه کاري نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نسي پوره کولی.
د هند او پاکستان خطا یا جګړه پر عام ولس څه اغیز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگی فضا کاروبارونه ځپي او بیکاری زیاتوي.
عام آدمی پہ دو ډایریکټ اثر یہ ہوں گے،
پر عام وګړي یا ولس پہ دو مستقیم اثرات دا وی چې یو خو به په هند او پاکستان دواړو کې ګرانی زیات شي او بل به بیکاری زیات شي، ځکه چې کله کاروبارونه خراب شي او کمپنۍ وړې شي، نو د پاکستان او هند آبادی چې په څومره تیزی زیاتیږي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دی چې خلکو ته د کار موقع برابر کړي. خو که جنگی ماحول جوړیږي، نو بیا به کاروبارونه خراب شي او بیروزګاری به زیات شي. پوهان او کاروباریان وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا پر سیمه ایز او نړیوال کچ کاروبارونو ته تاوان رسوي. یو اقتصاد پوه چارلز ارناود رویټرز اژانس ته پرون وویل چې اوس مهال آسیایي، اروپایي او امریکایي بازار زیات نه دی اغیزمن شوی، خو که د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا آرامه نه شي، نو کاروبارونه لوی تاوانونه کولی شي.
پامیر سایلو خبره د ممکنه جنگ یا د یو محدود جنگ کې شي، خو جنگونه په افغانستان کې هم سوي، په نړۍ کې هم سوي، او خپل پاکستان او هند هم جنگونه لیدلي. داسې د پښتنو پر خاوره کم کړکیچ یا جنگ سوي او خلک اغیزمن سوي، هغه کم یادونه له ځان سره ګرځوي او د جنگ په اړه څه وایي؟ ظفر خان له ځینو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان او هند تر بیلیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنگونه شوي چې پکې د 1950 د 1971 او 1999 میلادي کلونو جنگونه مشهور دي. په 1971 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د وسني پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش واوخت. په هغه جنگ کې د کراچۍ په کیماړی کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. 71 کلن خان صادق د کیماړی سان سیمې د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمې خلکو ته هغه وخت ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسولي وو. خان صادق وایي له سیمې ډېری خلک لانډي او نورو سیمو ته کډه شوي هم وو. جنگونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنگونو ډېر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنگ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی وو او 4 کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټمي بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسېده. په دې جګړه کې خواوشا 6 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 13 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی، بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، معذوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن وو چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 15 کلونو تر کډوالۍ وروسته چې کله هغه وطن ته ستون شو، نو 8 کلن زوی الفت یې په خپل کلي کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خو خامخا زیان اړي. جنگ خو زمونږ تباہی ده. زمونږ پکې بچی مړ شو. زمونږ پکې پلرونه لاړل د مینځه. نن پکې شیرو غورز ویل ده. په خفګانو سوچونو کې د شپې ورځې تیرو چې دا اوس د حالات د سولې به څنګه شي. داسې ناورین ده چې نه ختمیږي.
حبیب وای په جګړه کې ټولې غاړې بایلونکې وي او د سولې ارزښت هغه چاته معلوم وي چې جنگ یې لیدلې وي. د تیرو څه د پاسه لسو کلونو راهیسې د جګړې ورونه د قبایلي ضلعو تر څنګ د پاکستان یو شمېر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې یې د قبایلو ډېری خلک بې کوره کړل، بلکې پوځي پرېشنونه، د ورکو خلکو ستونزه، پولیس مقابلې، ځمکلاندې بمونه او نورې ډېرې ستونزې هم وزېږولې. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر یو له هغې خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپلې کورنۍ له یو درجن څخه زیات غړي بایللي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل:
یو زمونږ د کورنۍ نه ده، پښتنو په خاوره باندې کته وګوري د ډېر وخت نه جنگ مسلط دی. د جنگ نقصانات پښتانه ته معلوم شوي دي. د هندوستان او د پاکستان چې کوم جنگونه دي، دومره زیات دغه جنگونه ویل شوي نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه اوږد شوي دي. په جنگونو کې همیشه د پاره زنانوي دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، دې ته ډېر زیان راسي.
علي وزیر وایي پښتانه باید د جنگ لپاره نه بلکې د امن لپاره مظاهره وکړي او د سولې غوښتونکي ووسي. د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو له لارې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو جوړ اتحاد غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا ګډولو پر وخت کړې خپلې ژمنې سرته ورسوي. د اتحاد ویلي که حکومت اوس هم د ګډېدو په پروسه کې د بدلونونو کم پلان لري نو باید په دې اړه له دوی سره سلا مشوره وکړي. د اتحاد مشرانو د غوښتنې پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. شبیر جاني نور تفصیل راکوي.
دا خیبر ضلع یو مشر ملک وارث خان په دې حقلا مشال لیډو ته وایي
3% این ایف سی اوارډ په دروپ صوبو کې خود دو حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته تر اوسه پورې هغه 3% ایوارډ خبرو چې موږ نه راکړي بیا وی چې داسې ربونو روپیه موږ قبایله ورکو نو کم ځای کې دا په کنوینشن سنټر کې 2% کړی و چوڑم بای به قبایله بادو اوس قبایله بادول دې په ځای پر خپل چې در په در دي خورې په سر دي موږ چې موږ سزا سے کار مکو موږ مه بوتل خلکو موږ نه خپل قدم وهیر شي پردای قدم به مزنه کو.
دا باجوړ سره تعلق لرونکي ملک بہادر شاہ عثمان خلوائی چې پټولو قبایلی ضلع کې څومره هم د خلکو زیانونه شوي دي هغه پوره حقدار ته نه دی ملو شوي.
کم لستونه چې جوړو کم شی چې یو طریقه کار باندې جوړو دغه مطابق هغه نه دی شوي. ډیر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ هغه ته کمپنسیشن ملاو شوي دي او کم غریب خلک چې اپ منس کې پاتې شوي دي دا مطالبه کو چې د چا کورونه وران شوي متاثر شوي دي هغه د لپاره ا کمپنسیشن هغه ته ورکړي شي کوم چې واده شوي وي.
ملک عبدالرزاق زغه خلوائی چې دوی ته په قبایلی ضلع کې د پولیس او پټورن علاوه هر یو نظام قابل قبول دی.
مو خو پټولو مطالبه باندې اتفاق ته بغیر د پولیس او د پټور نظام نه
دا مرو کې نور د ټولو خبرو سره مونږ اتفاق کوو. ګور هم په قبایلو کې اوس فرض کې یو نظام نشته او هغه نظام ټیک ټاک روان دی. زه امنم راولم، زه جرګام کوم، زه سوالم کوم، زه دغم کوم. پولیس کې نشته هغه فسادان خپل کې دار ده کوي.
ولې په دې اړه مو چې کله د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان خصوصي مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول نو هغه د وزیر اعلی سره د مصروفیت له وجې خبر اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومن مې کې درته سندري جادوګری وړاندې کو. په سندري جادوګرو کې نن د سارندې نومیلی استاد د منیر سرحدي ژوند او فنتا ځانګړي سوي دا اوسم لسمې بجې سوي دي. شاین بونې راي د خبرونو لنډي زاوروي.
مهم خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکېچن دي. د پاکستان فوجي حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. بلخوا د هند بارنو چار وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې د دوی نیول شوي پایلټ ابینندن دی ورته وسپاري. پیښور کې په یو وسوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور ټپي شوی دی. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو دو دو ویان نن سهار مشال لیرو ته ویلي چې جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوی دی او نږدې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. تر اوسه لا چا د برید ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بل غونډه د خالی یا شنبه په ورځ راجوړ شي. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استاذي د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیه غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. دا خبره پرون په پېښور پریس کلب کې د اتحادي مشرانو یوې خبري غونډې ته کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون سره د کوریا ټاپو وزمې د جوهري وسلو نه د پاکولو په اړه د دویمې ورځې خبرې پیل کړې دي. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رائے ورکړي.
خبرون لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل. او سم سندری یادوګری چې هارون باچا وړاندې کوي د خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده او اوس به یو ځل بیا واوري.
تلیمه شایز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د ساریندې د یو نومیالی استاد منیر سرحدی د ژوند او هنر له حاله خبرېګو. د نوموړي په اړه بل کېږي چې د پېښور په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې او له خپل پلار او نورو استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړې وې. هم د موسیقۍ د زده کړو په لړ کې اروخا د یو موده په هند کې هم تیر کړې. هغه د رادیو او ټلویزیون پروګرامونو ترڅنګ په فلمونو کې هم سارند غږولې او پښتو موسیقۍ ته یې ښکلا بخښلې ده. په خبرونه کې د منیر سرحدی د ژوند او هنر په اړه د هغه له زوی سره سره د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې د یو پخوانی مشر خبرې اوري. ترڅنګ یې د سرحدی د سارندې له یو شمېر نغمو هم خوند اخلي.
Thank you.
اوریدونکو د منیر سرحدی زوی اعجاز سرحدی چې په پیښور کې د ساریندې یوازینی مسلکي غږون کې پاتې دی وایي پلار یې ورکوټه چې د موسیقۍ زده کړو لپاره هند ته بیول شو. د اعجاز سرحدی په خبره ده هم ورکوټه و چې پلار ورته د موسیقۍ ابتدایي زده کړې په ساریندې پیل کړې.
نکه زما دلته نوکر ریڈیو بیا زما نکه پکې لاړو آل انڈیا ریڈیو زما والد صاحب دلته پاتې شو زما نه دلته پاتې شو زما یو نکه چې کوم دی دلته خوشمیر استاد هغه سارنده کوله کلاسیکل دلته نکه رور ته پاواله کو چیرې دی بدن بته سړی جوړې سمودا پکې تیر شو بیا زما نه ټلیفون وکړو لیور ورته راغی چې دی موچیتوب تکې نه وې سارنده نه یې زغولې نو بیا زما والد صاحب ته غوښتل انڈیا ته خپل پلار سارنده مو خوله تبلے مورتو کھولا ہارمونیم میں مورتو کھولو گانے مورتو کھولا بے ادما نکا چکم دینو آگے یو دنگل جوڑ گو پیخاور کی کا نا پاکستان کی نہ بے رو اتنو نہ بے دے رو تو ہوئے رونو تیل راشی یار ویتا فزرا موچی اور دا نکونو می کین اصل دما پلا تو یو کو سارین دا سارین دے کو کھولا بے ہوٹل گانو کا گانے او کا بے ہوٹل باجو کو بے باجو کو کھولا بے تبلے پہ کو کھولا والے سے بانی دما نو رو تو وی چارا موچی ہما تا تو رو لو نو رو تو وی چارا دا غیرت مارے تنے وی چلے سارین دا خود نے شوئی دا کھول اغه نه پز بیا د ما والد صاحب روان شوی ما د والد صاحب بغي جګدلې وا غي ما د صرف ساري ګما پد نه سخولیو بګي نو چې کله ما د سرګمو غول ما سرګمو غول کې څنګه نه لاړو حلوی نه چې کوم دې رسګولې روړلې ټول کور باندې تقسیم دي ودا زما زېب ودا زوی مې نيسي
پاکستان ټیلی ویژن د پیښور څنګه یو پخوانی مشر فرمان الله جان چې منیر سرحدی یې لنزدې لیدلې او د خپل ادارې د موسیقۍ پروګرامونو ته ډیر ځله دعوت کړې وایي هغه د یو لوړ استعداد هنرمندو. د نوموړي په وینا منیر سرحدی د وخت له نومیالیو سندرغاړو سره سارینده غږولې او د هغوی سندرې یې ورخیسته کړې دي.
منیر سرحدی کله چې اسلامي کالج کې پیښور یونیورسيټي کې سټوډنټ وم لدے بال تمنگ وہ فنکشن کو لڈل ٹپل بجوڑ ہے کنا مطلب ہے دا لڈل ٹپل مشران چونو احمد فراز او ڈاکٹر اعظم منیر وزیر اوستا خود با اکثر سول ہے تم کا در ز سٹوڈنٹ شپ خبر کو دی بی ار ایم ٹیلی ویژن تھا نو ما دا خلق پہ جندل نو منیر سر حجما سر ڈیر پروگرام نے کڑی دی پزور سٹیشن کے ز پ 1974 کے عالم ٹی وی تک نن سلور سلو اخکال مخ کے نو منیر با رات ادا یو باقاعدہ خشتہ گروپ ہو منیر سرحدی ضمیر لالا پر باب باندھے بختیار پر باب باندھے فل ربی پر تبلا باندھے رضت حسین غد استاد سڑے پہ ہارمونیم باندھے دا بدم آرکیسٹرا ہوا منیر دخل بخی یقینوں کا چاہیے میوزک ڈائریکٹران تب اے پی سی نوٹک کول یعنی خپل سرندے فن خدا غب پا پاکستان کے واحد کسو واحد بلکہ ماں سر خدا دگا نے چاہیے شاید پہ ایشیا کے واحد کسو سرندے دیکھا پلا رہے جوڑا کڑوا استاد پذیر خان منیر سے حوالے کڑوا اور منیر چلے نوبیا ډېر لوی آرټسټ وو چې مشکل دي سره چار نو شو غږېدې ابي منیر ته حواله کړ. کلب احمد سره ډېر کار کړی دی, کشور سلطان سره ډېر کار کړی دی, دا کوم چې زمونږ ټاپ کلاس سنگران دي. منیر سرحدی د هغې د آرټسټ سره بالکل یو ضروري ضروري آرټسټ وو جوړې وو.
فرمان الله جان زیاتوی منیر سرحدی نه یوازې دا چې تکړه سارینده غون کې وو, بلکې یو عاجز او مهربانه سړی هم وو.
کله چې برغه پروګرام وو یسنو کوم چې ریکارډینګ ما خو بټول ورځو, منیر سرحدی به د کور نه اګه بلس کسان کو بدول سو ځان سره به د غرمې ډوډۍ راوړه, او د منیر سرحدی هغه ډوډۍ به موږ ټول خوړه. بل دا غریب ټول سړی وو, زه دا هغه دا وایم چې سرینده زغه کوم خغه کوم نو دا آتش په حیثیت باندې د هر چا خوښ او د انسان په حیثیت خو دا سوی چې وګوره چې بکل ریکارډنګ د کوره بیا دسه پنځل دسو کسان له ډوډۍ راوړه, او بیا د بزر دا چکی بناسو دا ډوډۍ نه مې ټوکړه را بېله کړه. دا څه واله کړه, دا څه واله, دا څه واله, دا د بزر خصلت وو.
د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې پخوانی مشر فرمان الله جان وایي منیر سرحدی به پر یو وخت د رادیو او ټی وی دواړو ادارو د موسیقي پروګرامونو ته ځان رساوه, او له خپلو ملګرو هنرمندانو سره به ډیر په مینا کار کاوه. د فرمان الله جان په خبره له فن سره د منیر سرحدی د خلوص نتیجه وا چې هغه اسوده ژوند کولو.
دا خلکو دا یو گروپ ریڈیو ڈیلی اور اگلی سیال تو پروگرام میں ختم سے زندہ رسل دبا ادھر ٹی وی چلا اس لیے یا چې بکلات ریکارډینګ او زنګم ریکارډینګ نه, یا به موږ چټي ورکړ, یا به ریډیو والے چټي ورکړ, خو خلک وو وین ټول او دا قدر کې سره یو محدود گروپ وو. دا د خپل پښتنو په تل چې دې سره تلر نه راځي کنه, خو چې وسو راځي دی وسو دې سره بچل عمر لګي شه مې وسال زمیر دل منیر فلری دا یو گروپ راځه تاسو نه دا داسې گروپ منیر چې ډېر خوشاله ریڈیو کے ڈے دی پروگرام ہو, ہر ہفتے میں ٹی وی کے پروگرام ہوس کے فنکشن لے لوگ ورثہ کے مخصوص واحد منی روچے روان باؤ, فارن ٹریکس کے واحد منی روچے روان باؤ. نو داغا پا آگ حساب باندھے لگے سنگے کہ زمین ہندوستان کرے کہ زلیگی ہو, یہ مالی حالت کمزوری ہو, پہاڑ لحاظ باندھے گڑبڑ سی نہ هغه سوکاله سوکاله ژوند یې تیر کړی دی. بس زه خو دا واحد یو خبره کوم چې منیر د پښتو میوزیک واحد یو کس و چې کوم انسټرومنټ هغه غو هغه بل نه چې زده کړ نه هغه ګول شو په خپل فن کې کمال کمال استاد سره مطلب ہے مشکل مشکل پیسوں پر چینم نیچے لگ کے دے مثلا قاضی بلبلہ سے منگے ہو کمپوزر ہو مشکل پسند کمپوزر مشکل پسند اور چی منیر بنو اگر بار کے ساتھ نہ کہنا سر نو دختر فن اگر استاد ہو اگر استاد سر
فرمان الله جان وای د او د رادیو او ټی وی د ملګرو پروډوسرانو به اکثر منیر سرحدی ته ویل چې هرو مرو د سارندې غول بل یو چاته وخی او د پښتنو په سیمه د ساز له فنا کېدو وژغوري. د نوموړي په خبره د منیر سرحدی په خپل زوی وس رسیدو چې دغه مشکل ساز زده کړی ته کینوي.
موږ ورته په هغه زمانه کې مې چې منیر لاله غول وګورا پاتې خو لا پلاټ د فن پاتې شو تکړه سره به مخکې راوړل اسلام بس وسی یاره وی یو زوی مې او هغه مدد لکه زینو بس داسې ورته څنګه ټونګه خیمه اعجاز نو اعجاز ان چاز یې بیا موږ سره کار وکړ. هغه سرینده ژوندی پاتې شوه. سرینده خو که خدای مکه خدای مکه د منیر کور پرېخوا نو بس سرینده به غیبه شي. ظاهره د هغه په ګرفت کې بس هغه خپل یو زوی باقي چا دې ته غاړه نه کېخوا. سرینده دومره مشکل ساز دی خو زه منیر له خدای جنتونه وکړي چې دومره وکړي چې خپل زوی دی کم از کم اساس کې دغه کې ورته چوو خلې ورته خو یې ځان به مونږ راو څو کله خو کله خراب کله خو کله خراب کوم ته پته چې دا شی غبي دل نه دی پکا نو دې کې د پاکستان ټلویزیون د پېښور سنټر اوم یو کنټریبیوشن سچ ایجاز ان کارچ تر دې چې مونږ دا راو چې نه کوفا څه ده او پرابلم او په خوراک کا کې چې دینو بدپوېزا به کچه بدپوېزا او یو خدای شند انسان او یتنو که غریب تار انسان حالا که دوین ما لوی ارتس پایی دا پا خواهم انسان غیم پیار سر سر در غاقش دیدیم
Thank you.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی د دیونه په خبرونه کې د ساریندې د نومیالي استاد منیر سرحدی د هنر او ژوند حال درکو. نارواخات زوی اعجاز سرحدی د پلاری امریکا ته د سفر او هلته د شوی درناوی کیسه کوي.
د پاکستان ته فهم تلوا هلته انډیا ته فراغلی وکنه نو دا په نیویارک دا کیسه شی و نو هلته ماته لوګ ورسی کی چې کوم مقصد دغه ماته خبره کوله نو هلته لته منګیش کر راغلی وکنه یو غانه باغی کوله انډیا و یو په پاکستانیانو کوله نو سره والی سره مقابله دی سره راغله ته منګیش سره نو لاول لته منګیش غانو کا چی دیره سیا جاری کی مین انډیا جاری آجا نو ادا ډی تډی رپ دې رہی ملو شو ډیر کلیپ دې ته ملو شو می بیا چې کوم ټیم سره پلان نو 10 منټو شو نو یو سوال سره چې کوم ټیم راغو اسٹیج باندې وی دې ویل چې دا خو د پاکستان فنکارم فرنٹیر فنکارم او دا دونه نه پویګم خدا چې کومه غانا تاسو د دیو کا غانا ادا بتاو څه په سارینده غوم تاسو به دا بل دونم نشي کولای چې دالته منګیش لګیا دا او ګرانه سارینده غي نو وی والد صاحب دی چې کوم ټیم غذ راخ کول ویا غ ټیم صدر جیمی کارټر هم ناسو دا دا غ ټیم خبره نو وی چې کوم ټیم د ډیری سیا جاری کی ان می وی دا چالو کا نو پتہ نہیں جسو سیکنڈ خود تک کلب ملو شو والد صاحب تری او وی لتا منگیش راغ د اسٹیج نلان دی کینا سا او وی تا دا والد صاحب دی کوتو تا گول او وی داستا والد صاحب دا گولو نا وی دونا وتا اسٹیج تا راغ کنا چ دا والد صاحب دی پک خکار دونا وی نو والد صاحب دا ما ډیر خوشاله.
اعجاز سرحدی وای پلاری منیر سرحدی د روسیې او چین په شمول یو شمیر هیوادونو ته سفرونه کړی او خپل هنر یې د نړۍ خلکو ته ښودلی. د سرحدی په خبره د منیر سرحدی په مړینا د هیواد او همداراز د نړۍ خلکو دوی ته د خواخوږۍ پیغامونه ولېږل.
زه چې روس ته لاړم غنه جی مونږ سره غړ فنکارانو نو چې کوم ټایم حال کې کې نه سنو یو دم د ماده والد سره سارینده ولګولا بیا چې کوم ټایم ما سارینده روي سنو ته وایلنونو والا راغلو دا د رشیا نو سیو یو مال راځي مونږ سره دی مونږ سره دی مونږ سره دی کنه ماته وي نو بیا دوه دغه بجه باندې پوهیدم بیا ورته راغی ورته خبرو کوی دا راغځوي دی یاره هغه چې مال کم عزت راغو کم هغه ما سره مينو کو کم ما سره راغی دغه والد صاحب په وجه باندې کنه جی ما چې کوم حال کې والد صاحب دما پرفارمنس کړو ها حال کې بیا ما پرفارمنس وکړ شي جی چنه کې رسی په پیپلز حال کې دما والد صاحب پرفارمنس کړو بیا چنه کې مونږ پیپلز حال کې چې کوم دما پرفارمنس کړی دی جی هغه جی یو بوره وادونه دی راځره جی یو بوره دا والد صاحب او سرٹیفیکیٹونه ما سره دی دی والد صاحب هغه ما یک دی چې کوم اخبارونو کې فوټوان دون اخبارونو کې چې کوم ټایم دې مرشو د کوم کوم ملکونو تورونه دې کړی هغه لیټر هم سره پتی دی سفیرانو هغه مو سره او ما فایل کړی دی سره ما یک دی دی
د مشال رادیو د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې موریدونکو د سارندې د نومیالي استاد منیر سرحدی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ووریدل. د خبرونه د پای په شیبو کې ارواخات غغولې لدی وی بلې نغمې هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه.